Azadi Radyo. Radyo Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. د افغانستان حکومت د طالبانو او امریکا د موافقې د ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي له امریکا سره پر لاستیک شوي موافقې ولاړ دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم اوریدای شئ. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت له پاکستان او غوښتل چې طالبان اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د واکسین ورکړه پیل کړې ده او ایران د کرونا د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښنه وښوده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي دي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هېواده د ځواکونو د ایستلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلی قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي طالبانو په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. افغان دولت ویلي پاکستان او نور نړیوال شریکان باید طالبان دې ته وهڅوي چې له ترهګرو سره اړیکې وشلوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. دا خبره د امریکا سټار اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې ده. په خبر کې راغلی افغانستان ته د مودرنا واکسین بستې د جنوري په 18 لیږل شوی او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دا واکسین پیل شوی دی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په قول راغلی چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي و چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. تازه هندي رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي که افغان مسؤلان ورسره ومني هند چمتو دی چې د جنوبي آسیا د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر افغانستان ته هم د کرونا ضد واکسین ولشي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا د سیالۍ ډګر ته راوځي. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو د لړۍ دویمه لوبه ده چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي لوبه د سهار په 10 بجو پیلېږي او د افغانستان د ملي تلویزیون سپورت چینل په ژوندۍ بڼه خپروي.
دا لوبې خورا مهمې او ارزښتناکه دي ځکه چې له همدغه لوبو لوبډلې کولی شي چې نړیوال جام ته نیغ په نیغه لار پیدا کړي. هر لوبډل هڅه کوي چې په دې لوبو کې بریا ترلاسه کړي، خو د ویلو ده چې افغان کرکټ ملي لوبډله یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري.
افغانستان خپل لومړی مسابقه د 14 منډو په توپیر ګټلې ده. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند درېیم 500 اوور لوبه د جنوري په 16 یا راتلونکي سه شنبه وشي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوی بڼې په اړه اندېښنه وشو دا ویل په راتلونکو څو اونیو کې به د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین پیل شي. ایران په منځني ختیځ کې تر نورو ډیر د کورونا له کبله زیانمن شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یو تلویزیونی وینا کې ویلي تر هغه چې کورنۍ واکسین جوړ شي په بهر کې تولید شوی هغه اړین دی. روحانی ونه ویل چې له کوم بهرنی واکسین څخه به کار واخلي. ایران تیره میاشت خپل کورنی واکسین ازمیشت هم پیل کړ. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 50,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي، خو داسې راپورونه هم شته چې وایي ممکن تر دې خورا ډیر کسان په کورونا مړه شوي وي. واشنگتن له مسکو او غوشل چې نیول شوی مظاهره چانه او خبري اعلان خوشی کړی. په روسیه کې د پرونی مظاهره په محل چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو په هدف وشوي. سباندې 2000 کسان ونیول شول. واشنگتن له مظاهره چانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجان چلن غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی نیول شوی هغه کسان دي چې د مظاهره لپاره لخپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. او د امریکا د ملي رادیو تلویزیون مشهور کوربه او بیان لاری کینګ د و اتیا کلونو په عمر مړ شو. کینګ له 1915 تر 2010 کال پورې د سی این این د لاری کینګ سره په ژوندۍ بڼه خبرونه کې ډیر شهرت ورسید. کینګ د خپل مسلکي ژوند پر مهال د نړۍ له مشانو د سینما له ستورو او لوبغاړو سره لسګونه زره مرکې کړې دي. د هغو مشهورو کسانو له ډلې چې کینګ ورسره مرکې کړې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخایل ګورباچوف له ګیرال فورد نیولې تر باراک اوباما پورې د امریکا د ولسمشرانو د دالای لاما او بیل ګیټس نومونه یادولې شو. پر لاری کینګ باندې په وروستیو کلونو کې له دې کبله انتقادونه وشول چې د روسیې له آر ټي تلویزیون سره همکاري کوله.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یولس ټیټه منفی یو. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه اتلس ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دوه ویشت ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه نه ټیټه یو. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه یو ویشت ټیټه پنځه.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. نن یک شنبه ده د 1409 کال د دالوی پنځمه او د میلادي 2020 د جنوري 24 ده. د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د موافقې د بیا ارزول کېدو هرکلی کوي، خو طالبان وایي دوی دا موافقه پوره رعایت کړې. امنیتي چارواکي وایي د لشکرګاه په شاوخوا کې طالبانو ته درنې مرشوب لی اوښتي. په کندوز کې جګړو زرګونه کورنۍ بې ځایه کړې، بې ځایه شوي لشکېلو خواو غواړي.
دا جامونه نور ختم کوي، مونږ د دې جمع په سره جمع راووتلو، یخنی د مونږ اړه مفهمان لرو.
دولتي ادارې به نور د بهرنیو تولیداتو په ځای داخلي تولیدات کاروي. د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجی او اته دقیقې شوې. طالبان وایي دوی له امریکا سره د شوی موافقې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي پشا شوي. دوی دا خبره د امریکایي چارواکو د حقوق څرګندونو په خبرګون کې کړې چې ویلي دي له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې لاستیک شوی هوکړه ارزوي. په امریکا کې د ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې دو جګپوړو چارواکو د دغه تړون د بیا ارزولو خبره کړې او د افغانستان دولت یې هرکلی کړی دی. په دې اړه اسد الله لودین راپور وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوی له طالبانو سره د دوه تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوهې د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبقی توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپله اړخه یو بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادې عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیاکتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي، بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلی دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي. خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی:
جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایداره او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچي پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونه وایي چې د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه په شاوخوا کې لا هم نښتې روانې دي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا غړي وایي سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونو ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړي، خو لا هم د لشکرګاه ښار ځینې برخې د طالبانو په لاس کې دي. ولایتي چارواکي بیا د لشکرګاه د شاوخوا په تصفیوي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرژوبلو د اړولو ادعا کوي. نور حال په دې راپور کې:
د میزان یا تلی پر 15 نیټه سلګونه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه ښار پر مرکزی امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه، چې پر مهال د لشکرګاه ځینې برخې ونیولې. د طالبانو تر دغه بریدونو وروسته د مرکز کابل څخه زیات شمیر اضافي کمانډو سرتیري د وسلوالو د ځپلو په موخه لشکرګاه ته ولاړه، او هلته یې د ځایي سرتیرو په ملتیا د وسلوالو طالبانو په وړاندې پوځي عملیات پیل کړه. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا مسولین وایي که څه هم افغان پوځیانو دغلته زیات شمیر سیمې بیرته د طالبانو څخه پاکې کړي، خو وایي د لشکرګاه ځینې برخې لا هم د طالبانو سره دي. د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان تېره شپه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په څلورمه حوزه د طالبانو په لاس کې ده په مکمل ډول، په لسمه حوزه کې جګړه روانه ده، په دریمه حوزه کې جګړه روانه ده.
د هلمند امنی کومندانی مسولین بیا وایي دوی په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړي او یو شمېر ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم خلاصې کړي دي. د دغه ولایت امنیه کومندان جنرال ولیجان سرحدي رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال وویل چې په تېره اونۍ کې د یاد ولایت ناوي ولسوالۍ ته غځېدلې لاره خلاصه کړې او لسګونو وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو ادعا کوي.
اوس الحمدلله د هلمند وضعیت ډېر ښه دی، هېڅ خبره نشته. د ناوي لار مشکلات پکې چلته مو دښمن ته ډېر سخته لپاته غولي دي. 1600 نفره مو دښمن وژلي دي، 1500 زخمیان دي او ډېرې وسلې په لاس راغلي دي، او دښمن د ټول هلمند په منطقه زه نه پرېږدم. وهمې او داغنه چې کېسه خبره
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د هلمند دغه جګړې څخه د راپورونو پر اساس زرګونه کورنۍ هم
په کندوز کې د جګړو له کبله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. په دې اړه هم په دې خبري مجله کې وروسته راپور لرو.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر امکاناتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې جو بایدن د امریکا څلورم ولسمشر دی چې د افغانستان جګړه څاري او د افغانستان د سولې نازکه پروسه ورته په میراث پاتې کیږي. د فارن پالیسی د لیکوال لارل میلر پر اساس د بایدن د ټیم غړیو په زغرده ویلي چې د سولې پروسه به پر مخ یوسي. د افغانستان د سولې پروسه د تیر کال د سپتمبر پر 12 وروسته له دې پیل سوه چې د همدغه کال د فروری پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل چې د امریکا او طالبانو د فروری د 9 نیټې پر موافقې به بیا کتنه وکړي. د فارن پالیسی د لیکوال په نظر کې څه هم د افغانستان د سولې پروسه ډیره ورو پر مخ ځي، خو بایدن باید دې پروسې ته موقع ورکړي. د لیکوال په باور د افغانستان د مرکچي پلاوي او طالب پلاوي ترمنځ په خبرو کې اساسي اختلافات شته او دې ته په کتو د بایدن حکومت باید پریکړه وکړي چې له طالبانو سره سوي موافقې ته ژمن پاتې سي او که پوځي ماموریت وغځوي. د فارن پالیسی لیکوال د افغانستان د ماموریت په اړه د دو نظرونو یادونه کوي او وایي چې ځینې فکر کوي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د القاعده شبکې ځپل و ترلاسه کړي او نور باید خپل پوځیان په هر صورت وباسي، خو ځینې نور پخواني چارواکي وایي چې باید امریکا خپل ماموریت ته دوام ورکړي او طالبان پرېنږدي چې واک ته په هیڅ شرط ورسیږي. رولنګ سټون خبرونه د خبرونې د کابل کندهار پر لویې لارې لیکنه خپره کړې ده. په سر کې لیکلي پر دې سړک امریکا 300 میلیون ډالره ولګول او معنا یې دا وه چې دا لویه لاره به د نوي افغانستان سیمبول وي، خو اوس هر څه د امریکا د دې اوږدې جګړې خلاف روان دي. د کابل کندهار لویه لار په ډېرو برخو کې کنډو کپر سوې، پلونه او پلچکونه یې طالبانو په ماینونو او بمونو الوزولي او پر دې لار تلونکي مسافر ځان امن نه احساسوي.
په کندوز کې پرلپسې جګړو او امنیتي ننګونو په زرګونه کورنۍ اړې کړې چې خپلې مینې پرېږدي او د دې ولایت مرکز په بیلوبیلو سیمو کې میشي. بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د ژمي په دې سړې هوا کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له کبله په سخت کړاو کې دي. نورحل کندوز.
په کندوز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. 30 کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندوز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتونونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو، یخنۍ ده، مونږ اړ ماشومان لرو، مونږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي، دا جنګ بس سوله راولو.
د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګلاغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې په مونږ خپل کورونه را ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د زخمره په جنگ وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي ترڅو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 10,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 12,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نقدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو ترڅو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان په دولتي ادارو کې به په 2400 مریض کال کې له کورنۍ او تولیداتو کار اخیستل کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګر وایي دا کار به د کورنۍ او تولیداتو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. نور حال په دې راپور کې
په کابل کې له کورنۍ تولیداتو نه د ملاتړ په مخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنۍ تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 1400 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 1400 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
د شمال زون د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په بلخ کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره د بازار نشته. په شمال زون کې د دې خونې د ښځو د څانګې مسؤله وایي سره له دې چې د کرونا له دویمې څپې وروسته وضع شوي بندیزونه لرې شوي او اروپا ته د بلخ هوایي دهلیز هم بیا فعاله شوی، خو په دغه ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو کاروبار د بازار د نشتون په خاطر له ماتې سره مخامخ دی. له مزار شریف څخه راپور لرو.
از وقتی که امی کرونا که آمده بسیار فروشات کم شده.
سالور دیشکل نه همیرا پا عربستان که لدوه لسیزو مهاجرت روسته کابو دو کل پخوا خپل تاتوبی بلخ تراغلی. هغه د مزار شریف په رابع بلخی مارکیټ یا ښځو ته د سوداګرۍ په ځانګړي بازار کې د لاسي صنایعو د تولید و کارخونه لري. همیرا په دغه کارخونه کې لاسي صنایع لکه لاسي باکس د ناوې جامې افغاني یخنه او نارینه وته واسکټ جوړوي. دا وایي چې د کرونا تر شیو مخ کې یې کاروبار تود و او د ورځې کابو درې تر 3500 افغانۍ توکي پلورل. همیرا وایي خوس توکي ته د بازار د نشتون په خاطر د کارخونه فعالیت یې له ماتې سره مخ دی. هغه وویل
بسیار می صنایع دستی رم فروشات کم شده.
د لاسی صنایع خرڅلاو ډیر کم شوی دی. د لاسی صنایع پلور د پخوا په پرتله په هیڅ حساب دی. دلته خپل لاکیت لاسمندونه نانځکه او جامې په لاس جوړوم.
هغه له همیرا وایي چې د کرونا د شیو او لامل یې د بندیزونو په وجه کېدو بلخ کې د سوداګرو خزو فعالیت ورو ورو لمات سره مخ شو. هغه وایي چې حکومت باید د هغوی د تولیداتو د خرڅلاوي د ښه کېدو په خاطر د لاسي صنایعو مختلف نندارتونونه جوړ کړي. په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ښځو څانګې مسؤله شکیبا شکیب وایي چې سره له دې چې د کرونا له امله وضع شوي محدودیتونه لرې شوي او بلخ اروپا ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعاله شوی، خو د سوداګرو ښځو لاسي صنایعو ته بازار نشته.
زمو شغله ازادي رادیو اوري وسم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه خان عزیزیم د زابل ولایت څخه. ورته سلام څخه می د خپل حکومت د مشران څخه وشتنه ده چې نور دې دې جنگ ته د پای تک اکسی دي. زما د دې ښکاله امر دی په دې ښکاله کې ما شنه په شپه باندې سم خو کړی او نه په ورځ باندې سم ګرځېدلې ما. نو تلر وې سات شپه ورځ زموږ تر وژو د ټوپک راغړی. نو د خدای په خاطر باندې چې دا کوم افغانان نن وجل کیږي او در په در حال د اعتماد زموږ په دروازو کې دریږي.
الو السلام علیکم. دا د دې اډیو څخه زه ډیر مننه کوم. دا د باګرام بنجان چې دی بس ما ته معلومه چې دا د نو وخت سره ده خو د سیا نه سره کې په وخت باندې دیناس دا بعد بندیان د سیا سره سی او د آزاد کړو.
ما اجازه یک مسیما د جما پیغام په وسلوار مخالفینو باندې دی او په حکومت باندې دی په پلو کې جګړه کوي خدای وینه ته یو ځای دی باید برکې نو خبري اعلان دی نو یې مشتایب باندې مخاطب چې هغه د لباج مشران په قطر کې دي خپل جنګیالو د غوږ په دې خبري اعلان او ساتي خبري اعلان هغه څه دي چې موږ تر مسؤلینو ته وی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د روسیې د پلازمینې مسکو په ګډون پرون د دغه هیواد لسګونه ښارونه د لوی مظاهرو شاهدانو. مظاهره چانو د کرملین د سرسخت مخالف الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
دا مظاهره په تیرو څو کلونو کې د پراخوالي له کبله په روسیا کې بې ساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو له توقیفه د روسیې د منتقد الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کوله. نوموړی یوه اونۍ وړاندې جرمني کې له درملنې وروسته مسکو ته ستون شو چې هوایي ډګر کې د پولیسو لخوا ونیول شو. زرګونه مظاهره کوونکي د مسکو ښار په پوشکین میدان کې راټول شوي وو. دوی هغه مهال له پولیسو سره ونښتل او ډبول شول چې پولیسو یې د نیولو او موټرو ته د پورته کولو هڅه کوله. پولیس بالاخره وتوانېدل چې مظاهره کوونکي له دغه میدانه وباسي. له دې میدانه څو کیلومتره لرې زرګونه نور مظاهره چان راټول شوي وو چې پولیس یې د واورو په توپونو وویشتل. چارواکو ویلي 4000 کسانو پرونی مظاهرو کې ګډون درلود، خو رویټرز خبري اژانس د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 40000 یاد کړی. د پرونی مظاهرو پر مهال د الکسی ناوالنی میرمن یولیا ناوالنیا او د ناوالنی یو سکرتر لیوبول سوبل هم چې پوشکین میدان کې مظاهره چانو ته وینا کوله نیول شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې صحنې هم خبرې شوې چې د پولیسو د تاوتریخجن چلند ادعا پکې کیږي. په یوې صحنې کې لیدل کیږي چې یو پولیس د یو مظاهره کوونکي پر غاړه خپل زنګون ایښی. د بخښنې نړیوال سازمان د مظاهره کوونکو نیول غندلې دي. الکسی ناوالنی چې تېره یکشنبه ونیول شو د 13 ورځو په مخه بندي شوی. هغه مهال ناوالنی او نږدې کسانو یې خلک د روسیې د دې اقدام پر ضد مظاهرو ته راوبلل. ناوالنی د تیر وړي په وروستیو کې سخت ناروغ او د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو. هلته معلومه شوه چې نوموړی په نویچوک ګازو مسموم شوی دی.
دا هم لاند خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالو د کمولو د ژبنې عملي کولو او اوربند ته وهڅوي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی دی. افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن بیا سیالۍ ته راوځي. د ایران ولسمشر په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې په اړه اندېښنه وښوده او واشنگټن له مسکو غوښتل چې نیول شوي مظاهره چان او خبریالان خوشي کړي. زموږ ژغ له ازادي راډیو اوري.
د ژوند رنگونه
خورته د نمبر ته وای
میراج بيبي
اته ما شمن لري
سلور
اصلا د کوم ځای وسیدون کی
المن
و اوس په دکرتي نو کی تو کال کی چې المن راغلی
د المن د لس کال کی چې راغلی
دلته جنگ جګړه وچی
او دلته جنگ د جنگ د لاس دلته رالو دلته چرالم دغه پر دغه پر دغه مینه باندې پراته د دغه سړک پر غاړه زما سړی دغه شراکت سره وتی خلکو شهید کې بعد د دولت نظم ته په سپه کار دی. زوی مې نه ستغه سلور کښنه کښنه ماشومان مې دغه مشر لور چې مې دی اته کلن او کلن دی دغه بل چې مې دی 15 کلن دی بل چې مې دی 3 کلن دی دغه مې چې دی دغه وس د کال پر کېج په دابل مې شک کال پر کېج دغه د خاون مې دغه سیو کال کیږي
اوس چا سره وسیږي
اوس دا د خوښ سره وسه د خوښم د سپنسر د خوښم هم کوند د خوښم زه د کور مزدور کوي بیا ما تراوړي ما تخرص خوراک راکې نور لیورونه مې بلاس پلاس نهسته لیورونه مې دون پیدا کوي چې خپل اولاد چلی یو ګوله ډوډۍ په وسه کیږي راکې زوی مې هم نهسته چې یو کار راته وکي
ته چې کار کولای شي
نه کار خو کولای شي
حياتي چې زده
او خود مې زده چې راته پیدا سي د ګوله ډوډۍ د پراریانو حياتي ماشين پیسې غوړي دغه سکیږي یو شی غوړي هغه څه خونه کیږي بې پیسو خونه کیږي
اوس د ځوان څومره سخت ده مخکې چې د خاوند
ژوند مې داسې سخت ده دغه څه کنډوالې ته په دغه کنډوالې کې زما ژوند دی زه په دغه کنډوالې کې زه خپله زندګي تېروم نو څه وکړم څوک نهشته چا ته ووایه سه یو مسلمان راشي چې راکې خو ده کوه څه خیاطي مې زده ده خیاطي کولی سم بل د مرۍ کار مې زده ده کولی سم خو په لاس کې مې شی نهشته چې واخلم وکړم نه لرم شی نه لرم وس یې نه لرم
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماشام تر او په منځني صفه دوله شپښنی وی او یوش مر شارونو په اف ام 3.15 صفه صفه او واسي اوریدې شي اوس بل خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي
تشکر سروان صاحب.